扫地，扫地，扫地。درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکي طالبانو ته ورنکړل شو طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د جنو هوادونو شاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي
د دولت کارکونکو وایي طالبانو لښمنې سره سره معاش نه دی ورکړی
درې میاشتې کې چې موږ معاش نه اخیست دې په ځای به
درې میاشتې معاش ته ژمنه کړې د اجرا کړې نه دي
معلولان هم دې ته ورته شکایت لري
یو معلول چې وخت په نه وسترګې نه لاس نه بخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیروي
هو تر هر څوډان دی بورا بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانګزی چمتو کړی دی
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکیم نن په کابل کې لزګونه خزو لیو سرپټی زیاد عدالت غوښتنې په پار اعتراضی ناسته وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري او د ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د یو څلوېښت میلیارد ډالرو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه نن په کابل کې لزګونه خزو لیو سرپټی زیاد عدالت غوښتنې په پار اعتراضی ناسته وکړه دغه خزو په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته استولی ویلي بهر د لاریون لپاره وتلی نشي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی دی
موږ په مرګ ګواښل شوي یو موږ واټونو ته نسو وتلی یعنی خپل ږغ بهر نسو پورته کولی مجبوره یې چې د عدالت غوښتنې ږغ له سرپټو ځایونو پورته کړو او له نړیوالې ټولنې وغواړو چې زموږ پیغامونه ولولي موږ څه غواړو همدا چې ښوونځي باید پرانیستل سي او ښځې د زده کړو او کار حق ولري
دغه خزو له دې مخکې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو هڅه کوله خو اکثر د طالبانو لخوا نه پریښودل کېدي او د راپورونو له مخې آن ځینې وخت د طالبانو وسلوالو لاس هم پې پورته کاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري انټونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې متمرکز دي او موږ هڅه کوو چې د ناټو لپاره یوه نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکې نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي بلینکن له افغانستان د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناټو له غړو مننه وکړه چې په ګډه یې له امریکا سره د څه باندې یو لک شلو زرو کسانو په رایستلو کې مرسته کړې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي د استازولي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په اکله خپله پرېکړه وځنډوله د پخواني ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو له دې پرېکړې هرکلی کړی دی اخوا د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوي سویل شاهین په یو ټویټ کې اعتراض کړی چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی نن سهار شاوخوا لس بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین وه ښاغلي خوستی وویل په چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښتی که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې له چاودنې وروسته د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو د حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه چاودنه ده ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د یو څلوېښت میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راتلونکو اړتیاو په کلنی سند کې چې نن یې خپور کړی ویلي دا 140 میلیارد ډالره په شاوخوا 63 هیوادونو کې 130 میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړینې دي. ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندویو پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د وچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی، ځکه د خلکو اړتیاوې په بېسارې توګه مخ په زیاتېدو دي. د اوچا اداري خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې دغه هیواد 15% نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له قحطۍ سره مخ دي. اوچا او د ملګرو ملتونو نورو ادارو اټکل کړی چې له اړمنو افغانانو سره څه باندې 4.5 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده. ایران د اټومي مسلې په اړه دوه لایحې وړاندیز کړي دي. تهران وایي د دغه هیواد او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره یوه موافقه ممکنه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي ایران د پرمختللو سنترفیوژونو په کارولو سره د یورانیمو غني کول پیل کړي دي. د ایران د اټومي مذاکرې د کمیټې مشر او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری خانی نن وویل دوی د بندیزونو د لرې کولو او د اټومي تړون هوکړه ته په تړاو د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین استاجو ته دوه لایحې وړاندې کړي دي. دا سیخکاری چې دواړو خواوو د مذاکرو په څلورم پړاو کې د 2015 کال د موافقې د بیا احیا کولو په اړه د خبرو لپاره د امریکا او ایران د راګډولو په برخه کې پرمختګ کړی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA موندنې ښیي دا چې ایران تهران ته نږدې د فردو په تاسیساتو کې په لوړه کچه یورانیم غني کوي، ښایي د خبرو اترو بهیر اغیزمن کړي. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړ کړي دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګل نه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا 6000 فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته وځي. د هند ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2006 پورې 114 فیلان په طبیعي یا ټرافیکي پیښو کې مړ شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا ته د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 44.1، هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 19.2، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4، مزار شریف آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.8.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د باور لیکونو د ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بی عدالتي بولي. د یاد نړیوال سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومن سوهیل شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي په افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولی لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغه نه هکسیزي کمیټې مشره ده، د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار دی کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې دغه سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د دغه سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولې دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي؟ ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو او په افغانستان کې 268 پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن، د دغه هیواد د استازو جرګې مشري ننسي پلوسي او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استولی دی. د دې لیک سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه پر از ناوخت بوبل شاوخوا 3000 هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ ول په امریکا کې تر دا مهاله استوګن شوې دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې له افغانستانه 3000 له خطر د مخ افغانانو د ایستلو خبر کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو 2 کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی، هغه چې د ایسایوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه یې هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره ناهیلی شوی دی. نوموړی د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دي خروج دي مونږ چې دا زمونږه ایسایوي پروسه کې را ایسایوي پروسه تقریبا کیس نمبر هم ار څلرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومنډیشن او اچار کړی هغه سره مرتبط لرو، هغه هم دغه ایمیل مونږ سره شته. خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سړی وایي چې دغه شی باید وشي سل فیصد، ځکه داسې خلک لاړو دي مونږ په مخې کې، دوکانداران لاړو دي مونږ د کم نه، او ډیر خلک لاړو خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو. دلته
خو تازه په افغانستان کې 208 ته هغه پخوانی امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایدن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د وستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 38 پوځیان او 8 ملکیان دي چې ځینو یې په فردي ډول او ځینو یې د یو ګروپ استازیتوب د غلیک کلاس لیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د افغانانو د وستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د وستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د پارلمان مشر نانسي پلوسي او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټې تر دا مهاله 400 امریکایان او 411 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
شاوخوا درې اتیا زره افغانان امریکا ته راغلي چې تر څو خپل نوی ژوند پیل کړي. موږ په ګډه د بشري ستونزو تر څنګ د امنیتي مسایلو په اړه تر سخت بحث او مبارزې لپاره کار کوو.
له هغې وروسته چې د اګست په 15 افغانستان د طالبانو لخوا ونیول شو، د امریکا له لوري په خپاره شویو شمیرو کې یوازې په 15 ورځو کې 120,000 افغانانو افغانستان پرېښودلی دی. د افغانانو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده او ځینو هیوادونو د دې بهیر د اسانتیا لپاره ځینې شرطونه د هغو افغانانو لپاره چې د خطر سره مخ دي اسانه کړي هم دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېده چې تر یوه حده خپلې اړتیاوې پرې پوره کولای شوې، خو د طالبانو له راتګ سره اوس هغه پیسې پرې بندې شوې دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې مالی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ یو څه چاره پر زموږ کېدله، هغه څوک چې 3-4 کاله د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، دا چې دیو ته بچیان پر غاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ په دې لیو چې موږ ته اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستي، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی، او یو مالول چې وخت پې نه وسترګې نه لاسې نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو مالول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنه معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غوبه دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غوبه کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غو ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعا غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیبات په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
لبلې خو یو شمیر مېرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورلغاړې دی او د طالبانو له راتګ سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو مېرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به سکیږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر مېرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مېرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو مېرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو مېرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی
وایي.
کچيري په وټولنه کې اوازي نارینه وو ترزخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي انه زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامن ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدید چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سوله په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای شي خپل کارونه مخته یوسي.
لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15 سلنه کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشمې په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2020 کال کې له 6 میلیارډ ډالر څخه 14 میلیارډ و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارډ ته راحکته شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتیږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
سره لدی چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلي میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی یو، ډېر په مشکلات سره مخامخ یو. یاره زموږ کور چې دی کرایي دی، تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو، ډېر په عذاب یو. کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو، نو ډېر په تکلیف یو. هره ورځ چې وګورې چې دغه کور والا کس رالیږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکلات سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکی چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړې ده، خو لا تر اوسه پورې دوی موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل. خو لا تر اوسه پورې دوی چې د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي. بیکاري، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 22 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږکال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته ورسېدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت
کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایی حد کې د مالی وزارت نه انتقال شي بانکونو ته او اعلان وسی
لنن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تېرېدو سره ځواب شي.
ستاسو له پیغامونو
دیولہ مجاہد صاحب فیضما پیغام ورسیږي ورته یو خدغه سلاوی د اطرافوس خضر ټول لیکه د مجاهدین د شاروت تک چې ټکان کوي د ځای مرمۍ ولي ورته دا خو د ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پروازه کی پسو مرمۍ ولي بل دغه سلاوی چې خرید پروخ کیږي کی هاوري او قبلوي انا تمام بنا کی په اطراف کې سلاو خرید پروخ رواني ټول سلاوی په دې پاکستان باندې وسپارل په لړ شوي سو باندې د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره ناتیشه داخله کی دا بند کی ورته پلازه خدای پلازه پر زم د سره شس مجاهد مولوی صاحب خالص تجبی وغړی و ما دا خدای شنه د سغرش مرشد روسان خو کی جنگ د کوم داشه په سلاوی د باز کومندانان لکنن چې خرڅول د پاکستان ته وړي دی خو ډیر تر وړي سلاوی ورته په دې خلکو باندې فروخت بند کړ د مرمۍ د ټکان په وجه کې بند کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دغه پیغام دی ورته چې په کور کې نارینه خو بلای څوک چې د افغانستان ایتمان او شهیدان او کندیان څوک چې دا پیغام ما ټول ته باید ورسوي ورته چې دا موږ څوک له دې سره څه ویلای.
السلام علیکم ننګرهار ولایت خوځانه ولسوال می تاسو سره په اتحاد کې ستاسو رابطه په دا د مسایده حکومت دې ولسوالې کې چې کوم بازي دغه کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق هغه ته ورکی حاول قران او تمس کې قران ناس ور باندې کېږي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه مکتب څخه ویځ نه کوي چې چیرته وي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ملګرو ملتو د اتمی څار اداره وای ایران د نورو پرمختللیو سنتریفیوژونو په وسیله د یورانیم مخنی کول پیل کړی دی. د اتمی انرژي د څار د نړیوال ادارې د راپور په ویانا کې د هغو روانو خبرو مرکچان اندیشمن کړی دی چې د ایران د 2015 میلادي کال پر اتمی تړون بیا غور کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اتمی انرژي نړیوالې ادارې په یو ریپورت کې ویلي ایران د فردو په اتمی تاسیساتو کې د نورو پرمختللو ماشینونو په وسیله تر 40% د یورانیمو د غنی کولو پروسه پیل کړې ده. ریپورت وایي د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو تر مزک لاندې دا تاسیسات د نومبر په 10 کتلې دي او ریپورت ورکړی چې دغلته د لوړې وړتیا لرونکي سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو د بډاینې لپاره ګامونه اخیستل شوي. دا اتمی انرژي نړیواله اداره اوس پلان لري چې د فردو د تاسیساتو څارنه او تفتیش زیات کړي. د دې ادارې په ریپورت کې ویل شوی پریکړه یې کړې او ایران هم منلی چې د فردو د تاسیساتو د څارنې لپاره تګ راتګ زیات شي. دا ریپورت په وینا د دې څارنې د پلي کېدو لپاره بل ایران سره په عملي ترتیباتو سلا مشورو ته دوام ورکړل شي. د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د 2015 میلادي کال تړون لمخې ایران ګر سره په فردو تاسیساتو کې د ایراني مو د غنی کولو حق نه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران دایمي استاسولۍ د ریپورت کم اهمیت خودلې او پر خپل ټوټري دا په ایران کې د اټومي چارو د منظم څارنې له بهیر سره سم عادي تازه معلومات بللي. ایران تایید کړی چې د فردو په تاسیساتو کې په 40% د یورانیم غنی کول پیل کړي. په ویانا کې د اټومي انرژي د څار په اداره کې د ایران د استاسولۍ اجرایوي مشر ویلي د یورانیم د بډاینه د سولې زو اهدافو لپاره ده. دا سیمهال چې د برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران د اتمی تړون د ارزونې په هدف په ویانا کې مخامخ خبرې روان دي. دا ښکاری چې دا پرمختګ به دا تړون له نور ننګونو سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرو کې غیر مستقیمه برخه لري ځکه ایران له امریکایي استازو سره مخامخ لیدل رد کړي. لوی د زمرکشیان ویر لري چې ایران د اقدامات په خبرو کې د برلاسې لپاره کوي. دا اتمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافیل ګروسی روښانه کړی چې دا پرمختګ اندېښمنوونکی دی. گروسی دا فرانس سلیرش تلویزیون تا ویلی دا ایران دا اقدام خبرداره دو چنده کوی. دا دا پوینا دا دیسه ندیا و ایران دا کار کوله شی. خو زیاده کلی دا که چیری ایران دا سی هود ولری نو باید ساره نمو منی. دا تهران و واشنگتن تر منز دنور و منزگلو پا مرست خیر مستقیم خبری چیل نومبر لنهویشتمی را پیل شوی تر او سپکی کم سرگن پر مختگ نلی دل کیگی. پا 2015 کال که لیران سره دا نره دا شپگ و پیاولو هیوادون اتومی تلون پر ایران دا بندیزون دل رکیدو پا بدل که دا دی هیواد اتومی فعالیتون محدودهی او پا دی هیواد که دا اتومی انرژی دا نریوال اداره پراخی سارنه تا لار پرانیزی. خو وروسته له هغې چې په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه خپل هیواد وویست، ایران په تدریجي ډول د دې تړون ځینې محدودیتونه مات کړل. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستون شي نو متحده ایالاتونه به بیرته تړون سره یوځای شي، خو تهران بیا وایي واشنګټن باید